د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای اسلام مومن سلامونه منې هیله لرم چې روغ جوړ وسته. وخت د غرمې یو بجه شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګاوري په پاکستان کې د ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غزولو موضوع ستاسو لپاره لرو. همدغه راز په مومندو ضلع کې خاصدار څه ستونزې لري پر دې هم راپور لرو. او پر دې به هم خبر شي چې په خیبر پختونخوا کې د یخنۍ له وجې ماشومان له کومو ناروغیو سره مخ دي، خو تر هر څه مخکې له شاهین بنیوي خبرونه اورو.
ستر مشرانو بیره دی وخت مهم خبرونه. د سینټ د دفاع د کمیټې د منظوري نو وروستو د فوج په قانون کې د بدلون مسوده نن سینټ ته وړاندې کیږي. د میرم شاه د لنګ شوی بازار دکاندارانو د جیداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج د دوام ورکړی. یو د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې یوکرینۍ الوتکې د پرېوتو په پیښه کې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د سینټ د دفاع د کمیټې د منظوري نو وروستو د پوز په قانون کې د بدلون مسوده نن سینټ ته وړاندې کیږي. د سینټ د دفاع قائمه کمیټې د پاکستان د ځمکني، فضايي او بحري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه درې بیلونه پرون منظور کړه. د دغه کمیټې یو غړي نورالحق مشال ایډو ته وویل که نن سینټ هم منظور کړي نو د ولسمشر د لاسلیک نو وروستو به یو قانون وګرځي.
چا کول نو هغه راغلی نو چې تاسو پاتې مشه نګنون بلوچستان عوامي پارټي پی ای د ټولو مایتو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان قومي اسمبلی هم دا قانوني مسوده منظور کړه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ګډون ډیرو سیاسي ګوندونو د دې بدلونو په حق کې رائے ورکړي. خو جمعیت العلماء اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند او له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړیو مخالفت وکړ. دا بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمی چودنه کې دوه کسان وژل شوي او څوار لستنه نور ټپیان دي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما پرون رسنیو ته وویل چې چودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې خودل شوي وو چې د امنیتي ځواکونو ګاډې په نخښه کړې دي. په ټپیانو کې دوه امنیتي سرتیری دي. جمعیت الاحرار وسلوارې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان وزیر الله جام کمال د پیښې غندنه کړې او په دغه اړه د پلټنو ویلي دي. د میرم شاه د ړنګ شوي بازار دکاندارانو د جیداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج له دوام ورکړی. له تیرو نولس ورځو راهیسې په میرم شاه کې په احتجاج ناستو د اوتمانزي قبیلې غړیو د حکومت لخوا دوی ته د مرلې په سر د پنځلس لکه روپو تجویز مسترد کړی دی. په دغه اړه پرون مشال ایډو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وویل
دا
بلخوا د سیمي ډیپټي کمشنر او په صوبه کې د افتونو د نظم اداره وایي چې دکاندارانو د جداد مالکانو ته د معاوضې ورکولو لپاره په اووه اربه او شپږ اویا کروڑ روپو اتفاق شوی چې زر به یې له کابینې منظوري وشي. د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې یوکرینۍ الوتکې د راپریوتو په پیښه کې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوي دي. د ایران د هوایي چلند وزارت یو ویان قاسم بنیاز نن سرکاري خبر ایجنس ته ویلي چې د یوکرین انټرنیشنل ایئرلاینز مسافر وړونکې الوتکه نن د امام خمینی نړیوال ډګر څخه الوت پیل کړی و چې په انجن کې وور لګید او په ځمکه راپریوته. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په بیان کې ویلي چې د وړومبنیو معلوماتو پر اساس په الوتکه کې سپاره مسافر او د عملی غړي وژل شوي دي. هغه خبریالان چې د پیښې ځای ته رسیدلي وایي چې د الوتکې ملبا د کروندې په پټو کې شیندلې پرته ده. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه سم دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوسمهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي او تر اوسه پورې خیر دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ زیاته کړې چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او ښه سنبال پوځ لرو. ټرمپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکوي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات کوي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې دي. او امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو سپینه ماڼۍ ته رسېدلې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان مخکې تایید کړی و چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او اربل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه ډېره دي راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویلي چې دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي دي. په ایران کې د القدس ځواک د وژل شوي کمانډان قاسم سلیماني په جنازه کې د ټیلماټیل له کبله شپږ پنځوس کسان وژل شوي او له دوه سوه ډېر نور زخمیان دي. د قاسم سلیماني د جنازې د مراسمو لپاره په لکونو خلک راوتي وو. د ایران د سرکاري خبري ایجنسونو تر مخه پرون د قاسم سلیماني په پلارني ښار کرمان کې د خلکو د مړ کېدو نه وروسته د قاسم سلیماني د جنازې مراسم وځنډېده. په سمدستي توګه د ټیلماټیل وجه نه ده معلومه شوې. او کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک سټریم په نوم د طبیعي ګیس پایپ لاین د پروژې د پرانستې لپاره استنبول ته رسېدلی دی. نوموړی به نن د ترکیې د ولسمشر طیب اردغان سره په شریکه د پروژې پرانسته کوي. ترک سټریم پنځه کلنۍ منصوبه ده چې نږدې اته بلیونه ډالره خرڅ په پیرازي. د دې پایپ لاین د لارې به هر کال له روسیې یو دېرش اشاریه پنځه بلیونه کیوبیک میټره ګیس د ترکیې مغربي صوبې ته منتقل کیږي چې د دې نیمایي به بیا ورپسې د بلقان هیوادونو او د هنګري، سربیا او بلغاریا په ګډون د مرکزي اروپا هیوادونو ته ورکول کیږي. دا د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسي حال په اسلام آباد کې زمونږ د همکار سراج زهیر ناو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور پنځوس روپۍ اتیا پیسې اغستل کیږي او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په دوه سوه دوه روپۍ لس پیسې او په دوه سوه درې روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل یو اویا روپۍ شپېته پیسې او په یو سل دوه اویا روپۍ دېرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په دوه څلوېښت روپۍ او په دوه څلوېښت روپۍ څلوېښت پیسې. د سعودي عرب ریال په یو څلوېښت روپۍ او په یو څلوېښت روپۍ دېرش پیسې. او یو افغاني په دوه روپۍ اغستل کیږي او په دوه روپۍ دوه پیسې خرڅول کیږي. او دوه سوه دوه اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او دوه سوه اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت پورز په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم یو او زیات نه زیات څوارلس، بنو کې صفر او پنځلس، ژوب کې منفی شپږ او یوولس، او کوئټه کې به کم نه کم منفی درې او زیات نه زیات یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان سینټ د دفاع قائمه کمیټه هم د ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو بلونه منظور کړي، خو ځینې اپوزیشن ګوندونه د مخالفت کوي.
اوټ خو عزت دو یا هغه د جمهوریت علمبردار او چمپیون بیا غڅسو نو زه خو نه پوهیږم چې دا د کومې درجې جمهوریت ته.
په مومندو ضلع کې له خپلو څوکیو لرې کړل شوي خاصدار د خپلو نوکریو د بحالۍ غوښتنه کوي.
مونږ غالبا چې ډېر درخواستونه مو ورکړلو خبره جوړه نه کړله.
او ډاکټران وایي په خیبر پختونخوا کې د یخنۍ له وجې ډېری ماشومان ناروغ دي.
په مونږ باندې بوج ډېر زیات شو د مریضانو، د ټول نه زیات مریضان د ساده بیمارو سره راځي، خاصکر هغه ماشومان چې د پنځو کلو نه کم دي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته غوږیستئ او په وروستۍ نیمای کې د مشال رادیو وی مجله هم لرو. لومبه رزو دې ته چې د پاکستان له قومي اسمبلۍ څخه تر منظورېدو وروسته پرون ناوخته د پاکستان سینټ د دفاع قائمه کمیټې هم د هیواد د ځمکني، سمندري، هوایي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه د حکومت لخوا وړاندې کړي درې بلونه منظور کړل. د یادې کمیټې غړي وایي چې دغه بلونه به نن سینټ ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي او کله دې هم منظور شول نو د ولسمشر تر لاسلیک وروسته به د قانون بڼه خپله کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان د سنټ د دفاع قائمه کمیټې غړي انور الحق کاکړ پرون مشاله ډو ته ویل چې د کمیټې په پرونی غونډه کې د موجودو ټولو سیاسي ګوندونو غړو د هیواد د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه د دریو بلونو منځوري ورکړه.
په دفاعي کمیټې کې ټولو نه ته د مخالفت چې چا کول او هغه راغلي نو چې څه پاتې نشم نګنون بلوچستان عوامي پارټي پی ټي آی د ټولو نه ته
دبراس حال کې دا چې هم پرونه د پاکستان خامی سمړې د هیواد د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوی بلونه منزور کړل. د جمعیت العلماء اسلام مفید خامی سمړې غړي مولانا عبدالشکور پرون مشال ډو ته ویل په سمړې کې د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او ځنې نورو سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوز د مشر د کاري مودې غزولو په حق کې رائے ورکړي. پر کوم پوز چې بعد یې ګوندونو تور لګاوه چې په 2013 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړې وه او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړی وو.
اوټ خو عزت دو هغه د جمهوریت عالم بردار او چمپیئن بیا هغه څه شو نو زه خو نه پوهېږم چې دا د کومې درجې جمهوریت ته نن خو سملې کې هغه تاریخ ترین روزوا سیا ترین روزوا جمهوری تاریخ کې چې کوم حکومت ته د خلکو سلیکټډ ویلې اغه سره ملګرتیا هم وکړه او د اسمبلې تمام قوانین هم بلډوز کړه.
یاد بیچ ری پاکستان حکومتي ګوند تاریخ انصاف او پوس په یادو انتخاباتو کې د درغلي تورنا رد کړی دی. د مسلم لیگ نون د قومي سمړي غړي خورم دستګیر خان پرون مشاله لوتو ویل چې دوی وس هم پر دې موقف ولاړ دي چې په دغه انتخاباتو کې درغلي شي وا خونو موړې وای د دوی رهبر نواز شریف چې ووټ کو عزت دو کومه مبارزه پیل کړي هغه د پوزي مشر د کاري مودي غزولو سره نه ناکامه کیږي. نو موړې وای موږ ته د اولس د حق حاکمیت د قائمول لپاره له پوزي ادارې سره د خبرو کولو ضرورت دی نه چې له یو کس یعنی د دې له مشر سره ځکه چې دغه ادارې تر څلورو لسیزو پورې د پاکستان په سیاست کې مداخله کړې نو له دغه ادارې سره خبرې کول دي او زبا بیا هم دا وایم چې له یو قانون جوړونې سره جنگ نه ګټل کیږي او نه بیلل
کیږي.
د پاکستان آرمی نیوی او ایر فورس او 2006 ترمیمی بیلونه د پاکستان وزیر اعظم ته د ځمکني هوایی سمندري او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غزولو حق ورکوي. په قانون کې د پوځي افسرانو د تقاوت عمر 16 کال دی خو په دې قانون کې د وړاندې شوو ترمیمو لمخې که وزیر اعظم هغه بیا وټاکي یا یې کاري موده وغځوي نو تر 16 کلنۍ پورې کار کولی شي. واکمن ګوند تر کې انصاف د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه درې بیلونه روستل هغو اسمبلې ته وړاندې کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ رو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غزولو اقدام وزنداوه. عدالت ویل چې په پوزي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.
د مشال ریډیو دا چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:00 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجو
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 3:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو
بشار لڑو تا وگستی اردن کو پا 2008 کال کې چې کلا په مومندو ضلع کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو د مومندو صافي خوېزي او بیزي قبیله اهم بې کوره کړل شوې. هغه وخت هغه خاصدار چې بې کوره شول حکومت بې طرفه کړل چې شمیر یې تر شپږ سوو زیات وو. د خاصدار کله عدالت او کله بیا د مومندو انتظامي چارواکو دفترونو ته ورځي چې دوی دې بیا بحال کړل شي خلا هم ندی بحال شوی. نور حال د شانواز ترزی په دې راپور کې
د مومند هغه خاصدار چې د کال 2008 نو وروسته د نوکریونو برطرف کړی شوی وغوښتنه کوي چې د دوی خاصدارۍ چې نن وخت پولیس ته وختي په ځای دی کړی شي. دغه خاصدارو کې یو ملک رئیس خان هم دی چې مشر ورور صوبیدار بل ورور حوالدار په خپل خاصدار سپي او یو ای سپیشل خاصداری و هم شامل وو.
2007-08 کې غالباً د اسلامو کله کې راته سو زلوزو پینتلا کې منځه علاقه خالي نو بیا پاږي کې منګه په 2000
د ساپو میرل بادشاہ د دې خاصدارو د نوکریو د بیا پزای کولو د پاره کله عدالت او کله سرکاری او پارلماني غړو لورځي دی وای چې د برطرفه یا د نوکریو نه د وستل شوی او شمیر د شپږو سو زیات دی چې دا یوازې د ساپو د قام دی ولې تر د 200 پورې د خوایزو او بایزو خاصدار هم د دې نه علاوه دی
عدالت هاي کوټ را ته ویلي چې بای تاسو ورشه غدي تي ورته یا کمانډنټ کنه او تاسو ته خپل غ د اپلیکیشن ولا ورته نو کله چې زموږ خاصدار لا غ اپلیکیشن کمانډنټ ته کې خو دی پیو ته نو درخواست اخلي
ته د خاصدارو نوکری د دوی پوینا چې د عسکري اپریشن په وخت جوړ شو امن لخرو ته ورکړي وي او دوی تری بهر کړي ول شاه صاحب هم د ساپو وسیدون کړي او د ویل
1974 کې چې کله حکومت رالی نو دا خاصداریانی قوم ته ورکړلی قوم بیا د قبیلو په حساب باندې خپل منځ کې تقسیم کړلی بیا به دی په هغه وخت کې یو میش ډیپټی کول یو میش بل چوکی و کله علاقه کې شورش جوړ شو نو بیا دا خلک جلا وطن شه د وطن نه لاړې نو بیا هغه کې حکومت یو نوټس و درې دیو په څو کړ چې تاسو زر شي دیو مجبوری و زر یې دلې نه شو بیا حکومت هغه نو کوي نور خلکو ته واړولی
نن وختونه د دوی نوکریانې د صوبای حکومت سره دي نو د صوبای اسمبلی غړي نثار مومن سره خبرې وکړي او ورنمه وپوښتل چې تاسو به دغه خاصدارو د بهارول د پاره کوم رقم ګام اخلي او یا نه
دې د پاره به مونږه ټول یو مؤثر आवाज چې ته دې سم نه فکر کوم چې ته ما د دې په حقوقو هغه ستو چې تر د عربو د دې نه پاره نه کینو چې د دې لپاره د आवाज ما اوچتم کو او دغه خپل نوکرای په خپل کورونه باندې حوالت
او یاد دی چې خاصدار د انګریزانو د وختونو نور روان د سیمې مخاورو او یا ملکانو ته ورکړل شوی مراعات وو چې هم دوی ته باید یو تن برابر سرکاري تنخواه ملاوي ده ولی ورسته چې حالات خراب شو نو دوی ته وویل شو چې اوس دوی د سکیورټي ساتلو ډیوټي هم شروع کړي او تر ننه پورې دوی د امنیت ساتلو ډیوټي هم کوي په مومندو کې دا وخت خاصدارو چې اوس پولیسو ته اوخته دي شمیر یې 2800 دی شانواز ترکزی مشهد ریډیو پیښور
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتس لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول از درات سواتیا کلو هرتز
مشال رادیو ته وګورئ اردن کو وفاقی حکومت ویلی چې لګرانی متاثره غریبانو خلکو ته اسانی ورکولو په خاطر په ټول پاکستان کې جوړ یوټیلیټی سٹورونو ته 10 ارب روپۍ سبسډي ورکوي چې دا رنگ له نور مارکیټا د خلکو ته په ارزان نرخونو خوراکي توکي ترلاسه کیږي بلبلو د خبر پختونخوا د نورو سیمو ترڅنګ د قبایلي ضلعو مشرانو او ولسوالي د دوی په سیمو کې یوټیلیټی سٹورونه د نشټ برابر دي نو نشي کولای چې د حکومت د دې اقدام نه ګټه پورته کړي په نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبريال سراج جهید راکوي
اسلام آباد کې د جنوري په ومه د اطلاعاتو د صلاحکار ډاکټر فردوس شکوان سره په ګډه خبري کانفرنس کې د یوټیلیټی سٹورونو چیرمن ذوالقرنین علي خان ویل وزیر اعظم عمران خان د یوټیلیټی سٹورونو لپاره د 10 ارب روپو پیکج منظوري ورکړي او د شورو د ورځې نه بعد د چینو یا بوري دالونو وریجو او د غړو په ګډون د یو شمیر خوراکي توکیو په نرخونو کې د 10 روپو نه واخله تر د 30 روپو پورې سبسډي یا ثانی ورکوي دی وی دا چې زمونږ د 10 ارب روپو د ریلیف پروګرام دی په دې کې به د میاشت په سر مونږ ته 1 ارب روپۍ راکوي او په دې کې مونږ په بنیادی خوراکي توکیو توجه ورکوو او بیا په دې کې چې کوم خاص شیان دي لکه وړه غوړي چینی وریجی او څلور قسمه دالونه دي د دې نرخونه مونږ کابو کړي او که تاسو د مارکیټ سره دا نرخونه وګورئ نو زمونږ نرخونه به د 30% پورې راټیټ وي د وزیر اعظم عمران خان په دې اعلان د خیبر پختونخوا د نورو سیمو ترڅنګ د قبایلي ضلعو مشران وایي حکومت تل د دوی سیمې له نظر ویستلی نو دارنګ د وزیر اعظم د دې اعلان نه هم دوی ته څه فائده نه رسی مشال ریډیو ته د کرم یو مشر حاجی سیف الله خان او وی
مروخیل سره تعلق لرم بالکل ایمو مروخیل دلته یو سہولات نشته دی چې بالکل ګرمي دی او هیڅ بندوبست نشته کول کوم ایجنسی کې وو سفر هیڅ مت نه دی لارډ بالکل مت نشته دی نه ټویلیټو سٹور شته دی نه بل څه شته دی صرف دې داسې دا شی سٹور نه قیم کړی شي چې کوم دا اعلان شوی دی
د مومندونه د صوبایي اسمبلی غړي نصر مومند هم د حکومت په دې اعلان په خپل غبرګون کې وې ذکر ده د حکومت لخوا په ارزانه بیه خوراکي توکي او خرڅولو لپاره په ټول پاکستان کې سکم شپږ زره یوټیلیټي سټورونه جوړ کړل شوي او د یوټیلیټي سټورونو د چارواکو په وینا چې دوی په دې مت کې په لکونو غریبانو کورنۍ ته اسانۍ ورکوي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د یخنۍ زیاتېدو له کبله یو شمېر ماشومان او بوډاګان ناروغه شوي چې ځینې یې په جدي حالت کې دي. د پېښور د لډیډنګ روغتون د بیان په وینا دوی ته هر ورځ تر یو زرو زیات ماشومان د علاج لپاره وروړل کېږي چې زیاتره د سا او نمونیا یا سینه بغل ناروغۍ لري. په دې اړه نور حال د مشال لیډیو خبریال شبیر مچان راکوي.
دا ماشومان یو ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دغه ناروغو کې غټه شمېره د ماشومانو ده چې پکې زیاتره د ساده ناروغو ښکار دي.
په موږ باندې بوج ډېر زیات شو د مریضانو، هم د ټول نه زیات مریضان د ساده بیمارو سره راځي، خاص کر هغه ماشومان چې د 50 کلو نه کم دي، نو زیاتره هغوی ته د سینې بیماری دي. موږ سره که تاسو وګورئ زموږ په وړونو کې نن سبا 95% چې کم دي هغه ماشومان دي کم چې د ساده بیماران دي، چونکې نمونیا ډېره زیاته ده. ډېره زیاته ده ځکه چې موږ تاسو ته وایو چې زموږ په وارډ کې لکه موږ په یو یو بیډ باندې د دوه په ځای درې درې پیشنټ موږ سره خلک موږ سره په دې د غړي چې بس ډاکټر صاحب بیډمیټ ځکه چې د خولي دوا نه اوس پاګه کې کار نه کوي.
نو موږ زیاتوي چې د ناروغتیا غټه وجه د یخنۍ نه علاوه د مور پلار بے احتیاطی هم ده، نو باید مور پلار دوی د یخنۍ نه بچ وساتي.
د گیس ایټر چې استعمالي کی نو د سره د ماشوم سینه نورم خرابيږي، ځکه چې یو له هر سره خو د گیس ایټر ممنوع پدې دي چې دا په هغه ماحول کې د اکسیجن کمی پیدا کوي، نو دا ساه بيماري د فراد د اکسیجن زیاتوالي ضروری دي. مونږ مهندو ته او ټول خويندو ته بار بار مونږ دا خبره کوو چې د دې ماشومان ګرم ساتي په کمبل سره، د کمرې نه بهر نو کوي، به وخت د سحر دي ډیر نه وخت روکاږي بهر تا چې کله نور وي. د هم د نور پروتو نه مخکې دوی خپل ماشومان کمروتان نباسی
سلویخ کلن ایازودین چې یو کلن زوی دا وخت په هسپتال کې داخل دی وای چې سخت یخنۍ له وجې بچي ناروغه شوی دی.
نو ماشوم زما بیمار او سینې تکلیف وو ته علاج ملاج مو کې بدرې دا خو بس د کیسه گزارو نشو، اوس دلته کې مراوستو مسله وو ته سینه وو، سینې خراب وو ته خو ما غیره پر مونږ ته کلی کې عام ډاکټر وغلم نه غو کنه غره ته ما غیره سره د دوه ازمان راتله بیا د بیان انټي بایوټیک دوه یو ته استعمال شو نه غیره معده سره تکلیف وو ته جوړ کړ. نو جنورام مستبدل یخنۍ لري به اندازې زیات راکول کې او
بلخو د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا کې مشر ډاکټر مشتاق شاه مشال لیډو ته ویل چې راتلونکي سورزو کې بیا د بارانونو امکان دی چې ورسره به د ټوله جنوري میاشت سخته یخ وي.
دا دې ځل داسې چل دی چې دا لږ چې کوم ویدر کنډیشنز دي دا لږ هارش په دې وجه دي چې ټمپریچر ډاون تقریبا نومبر نه په مخ روان دي او دې نه پس تقریبا د دولسم دیر لسم ته بل باران سپیل را روان دی، هغه نه پس بیا بل دی. نو ورسره د جنوري میاشت چې موږ د دا تقریبا ټوله یخ وي.
د پامل دا چې د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس انتظامیه شمیرې تر مخه هلته کې هم یوازې د لومبی دسمبر نه واخله تر نن ورځې پورې درې نیم سوه د یخنۍ نه اغیزمن ماشومان داخل کړی شوي دي او په دې خوشه څلوېښت ورځو کې شپږ ماشومان د نمونیا له وجې مړه شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اردوونکو د پاکستان قومي سملي د لکانونه پیسو د څار نړیواله ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره له نورو هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانوني مسوده منظور کړې ده. که څه هم حکومت ویلي چې دا اقدام یې دغه ادارې له تور لیست څخه د ځان ژغورلو په خاطر کړی، خو اپوزیشن ګوندونو دا د هیواد د خپلواکۍ په زیان بللی. پر نور حال په دې راپور کې د پیښور هایکورت وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګیانی چې د پوز په حراستي مرکزونو کې د قید یو شمېر کسانو مقدمه وړیا کوي، وایي باید چې په پاکستاني وګړو د هیواد په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. نوموړي پرون مشال ډیو ته وویل حکومت د اف ای ټی ایف یا د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې دا غوښتنه مني چې له نورو هیوادونو سره د مجرمینو او معلوماتو تبادله وکړي، خو دا غوښتنه یې په سمه توګه نه مني چې د وسلوالو لاسو ته په غیر قانونه توګه د تلونکو پیسو مخنیوی وکړي.
اوس زموږ چې کوم د دشګردۍ قانون دی، هغې کې په تقریبا په زرو نه زیات داسې رجسٹر شو چې پای بینک کی کوډ باندې یا دا بینک نه علاوه دا حواله هندې په ذریعہ باندې یا نور داسې چې کوم کمیشن ایجنټس چې دا منی ترانزیکشن کوي دا غي خلاف په زرګونو باندې فایر شو او په هغه فایرو کې کرونه ډالرې پیسې انوال دي.
همدار څرګندونې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم پرون مشال ډیو ته وکړي. نوموړی وایي دوی په قومي اسمبلی کې د یاد بل مخالفت پر دې وجه وکړ چې د دې له مخې که د پاکستان له یو ملک سره د مجرمینو او معلوماتو تبادلې معاهده وي او که نه، خو هغو ته به خپل مجرمین وګړي یا معلومات ورکوي.
یو خو دا یي چې مطلب یو هیواد سره ستا انډرسټینډینګ دی جوړ کړی چې دا چې بھائی زما مجرم که تا سره وي ته ما نه رکھے او ستا مجرم که زما سره وي هغه که د هر څه جرم هغه کړي، که د پیسو جرم وي، که د مطلب څه دومره کریمینل کار هغه کړي، نو مطلب دواړو هیوادونو په خپلو کې یو معاهده سائن کړي هغې ته پس جو هیواد ته که تاسې دغه ورکړی. خو په دې کې خو مطلب تا اوپن هغه ورکړی دی چې څوک هم ستا د انفارمیشن غواړي او مطلب څه ورکوي
د معلوماتو او مجرمینو د تبادلې په اړه بل چې کله د ګل پورزه د حکومت لخوا اسمبلی ته وړاندې شو، نو په شروع کې یې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم مخالفت وکړ او ویل چې دا بل د پاکستاني وګړو له بنیادي حقونو سره په ټکر کې دی. دوی وایي دا بل د کورنو چارو وفاقي سکرتر ته د اختیار ورکوي چې په بهر کې د یو پاکستاني وګړي د بینک اکاونټونو یا پیسو راکړې ورکړې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر دې موقع د موسمبی ګنون یو مخکښ خواجه آصف اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل
هم اپنی سوورنیټی جو ہے نا وہ
نموړې وای موږ په خپل خپلواکۍ سمجوته کوو، یعنی یو هیواد به بغیر له کومې معاهده او موږ نه معلومات غواړي او موږ به یې ورکوو، د دې بډیر وګد محال اثرات وی
فار ریچنګ جو افیکټس ہوں گے اس کے.
بل خود پارلیمانی چارو وزیر مملکت علی محمد خان چې د کریمینل میټر 2019 په نامه د بهمی قانوني مرستې د غبیل یې اسمبلی ته وړاندې کړ، اسمبلی ته یې په خپل وینا کې وویل چې د دې بل خاص مقصد د ټولو ادارې د دې پابند کول دي چې یوازې د کورونو چارو د وزارت تر منځوري ورستو به لکم هیواد سره د مجرمینو یا معلوماتو د تبادله په اړه رابطه کولی شي.
اف ای ٹی ایف کی ایک ریکوائرمنٹ ہے.
نموڑے وائی دا دا اف ای ٹی ایف ضرورت تے او نند دی منظورول ضروری دی، زکا چی تاسو کی هیڅوک نغواڑی چی پاکستان دا اف ای ٹی ایف پا تور لسٹ کی واچول شی. پاکستان بل حق هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمینو تبادله کوي چې لکه مسرایي معاهده وي. د ناقانونه پیسو د څار پرسمشت ادارې د 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیسته چولې وو او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګری ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو تا وګستی لګشی بکې یو نیو بجا کیدون کیدا او شاهین بنری هم سټوډیو تر غلې نور راځي چې له خبرو لنډی جوړ
سلیم شهر دی وخت مهم خبرونه. سینټ د دفاع د کمیټې د منځوري نو ورستو د پوس په قانون کې د بدلون مسودان سینټ ته وړاندې کیږي. د دغه کمیټې وګړي نور الحق بیگا مشالی ډوتو ویل کینه نه سینټ هم منظور کین نو د ولسمشر د لاستیک نو ورستو با یو قانون وګرځي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په بمی 14 کې دوه کسان وژل شوی او سوار لستانه نور ټپیان دي. جمعیت الاحرار واستور ډلې د بریټ ذمہواری منلې ده. د بلوچستان وزیر الله د پیښې ځندنه کړي او په دغه اړه د پلټنو ویل دي. د میرام شاه د لنګشوی بازار دکاندارانو د جدد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضو نه ورکولو پر ضد احتجاج لا دوام ورکړی دی. د اوتمازی قبیلې غړي له 13 ورځو په احتجاج دي. دوی وایي د حکومت لخوا د مرلې په سر د 15 لکه روپو تجویز نه مني. د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې یوکرین الوتکې د راپریوتو په پیښه کې 168 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه سم دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس مهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي خو تر اوسه پورې خیر دی. په ایران کې د القدس ځواک د وژل شوي قماندان قاسم سلیمانی په جنازه کې د ټیل ماټیل له کبله 55 کسان وژل شوي او له 200 ډیر نور زخمیان دي. د قاسم سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره په لکونو خلک راوتلي وو. او کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک سټریم په نوم د طبیعي ګیس پایپ لاین د پروژې د پرانستې لپاره استنبول ته رسیدلې دي. ترک سټریم 15 منصوبه ده چې نږدې $8 بلیون خرڅ په کې راځي.
تو شاین بنری چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سم له جمله سره سم واره رسیدلې د 19 خبرونه د مشال ډبی مجله اردن کو په دې کلتوري او ادبي 19 خبرونه کې دا اونې د ناول لیکون کې قدرت حلیم او د ناول ژباړون کې ظفر افغان سره خبري اوري. کوربا نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو ستړي مشه دا اونۍ له دوو لیکوالو قدرت حلیم او ظفر افغان سره د غوی پر نو ادبي فعالیتونو غږیدلی یو په دې هیله چې تر پایه مو بدرګه کړي. قدرت حلیم د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی د کابل پوهنتون د ژبو او د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی دی. حلیم له خوست ته د دنګ چینار په نوم یو ادبي مجله هم خپروي چې د مسول مدیر دی. تر څنګ یې له ځینو سیمه ییزو رادیوګانو سره هم همکاري لري او ادبي او کلتوري خپرونې پر مخ وړي. تازه تازه یو ناول چاپ کړی چې تاتر نومېږي. موږ ورسره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې راته وایي چې د ناول لیکنې هڅې لکه لنه پیل کړې وې.
تر ناول د دوو انسانانو د ژوند کیسه ده. یو په تر کې یو کردار لوبون کرکټر خپل حلیمت دی. یو سره خوا د هغه یو تلګیوالا یا پیسلا دی هم سنفی شاید ورته ووایو. دغه د ناول منځنی کردارونه دي کرکټرونه دي. تر ډېره یې د دې ناول دغه دو فضای اکاډمیک آهي د پوهنتون صحنه او صحه او ورسره په خوا کې ځینې هغه رواجونه او رسمونه چې زموږ پښتانه له کلیو په ولایتونو کې لري. هغه د ښار په رنګینۍ کې څنګه رنګین کی او خپل خوب او هغه کلیوالي خیال او خوب چې کلونه کلونه مخکې به یا به یې جوړاوه یا به یې لیدو هغه څنګه رښتیا کوي. او ورسره خوا کې د ټولنو په هغو کلتورونو باندې یا نیوکا او یا لاغوی سره نږدېواله چې پښتانه یې په خپل منځونو کې لري یا له نورو قومونو د افغانستان له نورو قومونو ژبو ورسونو سره لري د هغوی سره یا په اصطلاح زد او یا هم دوستي په دې موضوع کې او ځای ځای داسې تنزیا نیوکې په خلکو باندې په ولسونو باندې په آن په حکومت باندې دغسې موضوعات هم پکې دي خو منځنۍ نقطه یا منځنۍ د اتکا ټکی د تاترا نول د پوهنتون د دوو محصلینو یا د دوو سټوډنټانو ترمنځ
د مینې داستان دی او در ته ویلی شئ چې د یو ناول لیکونکي په حیث باندې تاسو څه ګڼئ چې کومه لاره غوره ده د ناول چې وي دا باید خیالي کرکټرونه دي ولري ښه ده موضوع دې خیالي وي که نه زموږ چاپیرچل کې چې څه پیښیږي او کوم کردارونه چې موږ وینو موږ خپل هم کردارونه یو او زموږ چار چاپیره چې څوک ګرځي دا ټول کردارونه دي سړی چې له کوره وځي د همداسې کرکټرونو سره مخ کیږي همداسې موضوعات مخې ته راځي دغه سیزونه که ناول شي ښه ده که نه پخوا غوندې که د خیالي نو د دیوانو کیسې به وي د ښاپیریو کیسې به وي د نن لوستونکی د څه تږی دی د دیوانو د پیریانو د کیسو د ښاپیریو د کیسو که نه دا چار چاپیره چې څه پیښیږي عالم صاحب
راشم دغم تاثرات ما ته ډېری ملګري زنګ او میسج کوي وایي چې دغه داسې واقعیت دی او داسې دی او داسې دی زه ورته وایم چې دا ستاسو ځکه واقعیت ښکاري چې د دې ناول یو کرکټر خپل لیکوال ځان پکې ښودلی دی نو ځکه هر څه درته تاسو ته یو یو واقعیت یو حقیقي غوندې ښکاري خو که موږ څومره واقعیت راواخلو په وچه ژبه باندې په وچ الفاظو باندې راواخلو هماغسې یو بل د ادب یو 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 بل لویه معنا یا لوی کار خوند اخیستل هم دي موږ ادب د خوند اخیستلو لپاره هم لولو نو که خیال پکې شریک هم شي پکې ګډ هم شي داسې باید و داسې زما فکر باندې داسې واوسېږي چې هغه خلک ورنه خوند واخلي اوس که موږ یوه خبره کوو نو هغه واقعي خبره کوو هغه په ټولنه کې څه پېښ شوي دي هغه موږ که په وچه ژبه باندې راواخلو ان که ناول په لنډه کیسه کې هم وي خو کله که خوند او خیال او هنریت پکې ګډ نه کړو نو فکر نه کوم چې هغه نه د لوستونکو هومره متاثر شي هومره خوند واخلي څومره چې خبره هنري او په هنري جامو کې روان را ونغړل شي او خلکو ته ورسول شي نو د دې د تاترا په ناول په مورید کې زه غږیږم یا په دې اړه زه خبره کوم نو دا واقعیت هم دی او ځینې ځایونه بیا د خوند د خوند کیف او د هنر زیاتولو لپاره ل ل تخیل او هنر هم پکې کار اخیستل
شوی یعنی مالګه مساله پکې اچول شوی دی یوه قصه ده یو رښتینې قصه ده خو د هنري انداز باندې د ناول په بڼه لوستونکو ته وړاندې شوی ده او د ضرورت مطابق ځینې ساسنه سازه هم پکې شوی ده سي ډیر نور مثالونه هم لرو په هندي فلمونو کې په نړیوالو فلمونو کې کله چې یو فلم جوړیږي ملته لیکلي چې د دې قصه چې دا په یو رښتینی قصه باندې راسرخي خو وروسته د ډرامې شکل ورکړل شوی یا د ناول په بڼه یا د فلم په بڼه نو ډیر ښه کوي فلم بختور شخ دی کې چې لا نور بریالي قدمونه پورته کوي نور کوم لیکوال مو ډیر لوستي دي چې ناولونه لیکي اگر که په پښتو ادب کې دی یا په شاوخوا د نورو هیوادونو کې دی یا په ګاونډیو ژبو کې دی یا په نړیوال ادب کې د چا کتابونه مو ډیر لوستي د چا د ناول خپل تل تګی پاتې شوی استه او چې لولای ډیر خوند اخلي
په پښتو ادب کې ته هر چا ناول چې ما ته لاس تر غلې دی یو چا چې لیکلی دی او ما کوشش کړی دی چې خبر شوی هم یم ځان مې رسولی دی چې دغه ناول بیا چې خوند راکوي او په ډېره مینه او تلوسه باندې لولم هغه د نصیر احمدي ناولونه دي په یو نوي رنګ کې شاید تاسو لوستي وي په یو نوي رنګ کې لیکي داسې یو یو نثر کاروي چې هغه ډېر خستکون په اصطلاح سره کوون کې نو سیدی موضوع هم تر ډیره بده داسې موضوع ده چې هغه نوی موضوع ده او کزړه موضوع هم په داسې یو نوی قلب کې واچوي چې هغه لوستونکي تاریخي نوی ښکاري او خوند ترې اخلي. د هغې لنډې کیسې ناولونه مې
زیات
لوستلي هم دي او په بیا بیا لوستلو باندې هم مرځي.
صحیح. او دمره ته وایي چې حلیم صاحب په افغانستان کې په د تیرو څو کلونو کې ناول لیکنې ته زیاته پاملرنه شوې ده، دا یو ډیر زیات ګټور ګام هم دی، خو زما پوښتنه دا ده چې دا کار څنګه ممکنه شو؟ څنګه په دې تیرو څو کلونو کې د زیاتو خلکو پام دې طرف ته واوړېده؟ او نن سبا که تاسو وګورئ هر اونۍ کې یو ناول تقریبا چاپېږي او ولس ته وړاندې کېږي.
په دې وروستۍ لسیزه کې په افغانستان کې ادب ته کار وشو او باید نور هم وشي، هغه که په نظم کې وي او هغه که په نثر کې وي. خدای چې اوس په دې وروستیو وختونو کې ستا خبره په اونیو کې په یو یا دوه ناولونه منځ ته راځي، دا هغه څه دي چې دوی یوه موضوع زما فکر باندې چې په نثر کې ځای وای ښه شي نسبتا غزل ته، نو ځکه دلته د او بل اړخ کې د ژبې پرمختګ څومره چې ژبه پرمختګ کوي ورسره خوا کې ادب هم پرمختګ کوي، خلک له نورو ژبو سره بلد شول، له نورو ژبو ادب یو ادبیات یو لوستل، د هغوی د ژبې شاهکار کتابونه او ناولونه داستانونه یو لوستل، له هغوی سره بلد شول، یا یې راوژباړل یا د هغې په اغېزوالي کې یا په تاثر کې ناولونه او لنډې کیسې ولیکلې او لیکي.
صحیح. په موږ ځوانانو کې تاسې ماستې چې تاتره ناول مو لیکلی دی، نو تاتره خو ناول چاپ شو، او سنا چاپ لري په کوم بل ناول باندې کار کوي؟ ځکه کمالی دل اکثره لیکوالان چې وي یا شاعران چې وي یو کتاب چې چاپ شي نو د دوه گیس پکې شي، بیا د خلکو هغه غبرګونونو ته پکتو سره یو نوې قدم بیا اخلي، غواړي چې بل کتاب چاپ کی که شاعر وي، د بل شعری ټولګه چاپول غواړي که ناول لیکونکی وي یا لیکونکی وي، نو هغه هم کوشش دا وي چې یو بل شاهکار ناول ولیکي، ښه ناول ولیکي، هغه غلطۍ چې په تیر ناول کې کړې وي دې کې تکرار نه کړي. تاسو څه کول غواړئ راتلونکي کې؟
امیر صاحب همدا خبره همداسې زه هم لګیا یم، مخکې مې لنډې کیسې ځینو په ویبپاڼو فیسبوک له اړخه هم خپرې شوې وې، غواړم دا وارې د سره ټولې د لنډو کیسو یوه مجموعه په زهرو کې غواړه په دې عنوان باندې په دې نوم باندې خپره کړم چې تر ډېره پورې ډېر مواد هم پوره دي په لاس کې را سره دي، او له هغې وروسته مې غزلونه هم تقریبا کتاب ته برسېږي، او بل مې یو مونوګراف اوس کتاب ته برابر دی په خوستیانۍ ټپو باندې کار کړی دی، هغه لنډۍ هغه ټپې چې یوازې د خوست خلکو را جوړې کړې دي په خپله لهجه کې دوی پنځولې دي، هغه مې راټولې کړې دي، بیا مې د موضوع له مخې هغوی شننه کړې ده، ور باندې څېړنه مې کړې ده، شاوخوا له هغوی نه هم کتاب پوره ده، یو کتاب ګوټی غوندې، نو دا مې ناچاپ اثار دي، او اونۍ مخکې لومړی چاپ اثر یا تتره تر بازار راغی.
دا و قدرت حلیم چې د تاتره په نوم یې ناول تازه لا چاپ راوتل دی. نوموړی ویل چې په پښتو ادب کې د استاد شپون کیسې، ناولونه او د نثر خوږه ژبه خوښیږي، او همدارنګه په معاصرو لیکوالو کې د نصیر احمد احمدی د اثارو مینوال دی. د نصیر احمد احمدی ګڼ ناولونه چاپ شوی چې یو پکې بغدادي پیر هم ده. دا ناول د کوټې لیکوال او شاعر ظفر افغان اردو ته ژباړل دی. ناول تر اوسه چاپ شوی نه دی خو د ژباړې چارې بشپړې شوې دي. ما په همدې اړه له ظفر افغان سره خبرې وکړې او په سر کې مې وپوښت چې دا ناول په څومره وخت کې وژباړه.
مننه تر ټولو د مخه زستاسو په ځانګړه د مشال راډیو استاد تر ټولو کارکونکو نړۍ مننه کوم چې تاسو هر وخت مطلب په داسې ملي موضوعاتو کې له ډېرو خلکو څخه په دې اړه باندې خپل فعالیت کوئ او پوښتنې ترې کوئ او تل داسې موضوعات څېړئ. بیا به راستو د احمدي صاحب ناول ته احمدي صاحب چې کله دا ناول د چاپ ته راوویستو نو ما دوه درې میاشتې وروسته مطلب دغه ناول خپله لوست کو. چې کله ما لوست کو په دې ناول کې ما یو ملي فکر داسې په داسې بڼه ولید چې سره غونډ شوی و. نو بیا مې فکر وکړو چې دا ناول خو یوازې مطلب په دغه پښتونخوا کې ډېر داسې خلک شته چې له پښتو سره یعنې داسې کرا یا سوچه پښتو په ځانګړه د خپلواک افغانستان پښتو دوی نشي لوستلی. نو څه خلک مطلب دا لوست کولای شي. نو بیا مې دا فکر وکړو چې له دې پښتنو سره سره بلوچستان ورونه شته او دلته په پنجاب او په کراچۍ کې داسې مطلب روشنفکره څه خلک شته چې هغه له افغانستان سره خواخوږي لري خو دوی د افغانستان د شلمې پېړۍ په ځانګړې د شلمې پېړۍ په تاریخ یا د غازي امان الله خان د واکمنۍ په دوره دوی بالکل ناخبره دي. نو په دغه ناول کې احمدي صاحب ټول هغه شان راغونډ کړي وو کوم چې د افغانستان په وړاندې کومې دسیسې انګریزانو کولې. نو ما دا سوچ وکړو چې دغه ناول که په اردو ژبه وژباړل سي نو به دا ټول خلک دا لوست کړي او د افغانستان په ځانګړه د شلمې پېړۍ په اړه باندې به دوی خبر سي. نو بیا مې له احمدي صاحب سره اړیکې ونیولې چې ما دا ناول که په اردو ژبه زه وژباړم ستاسو څنګه خوښه ده. دول دغه کار کوه کې ډېره مننه بوي. نو له هغه وروسته ما کار باندې پیل کړو خو دغه کتاب خپل کتاب لیکل ډېر اسانه ده ژباړه ډېر یعنی ګران کار. ما وخت ډېر باندې واخستو مطلب څه کار به وکړي بیا به خپل بوختیا وله خو مطلب دغه چې هغه ټول ټیم سره راغونډ کړو وخت یعنی په څلورو میاشتو کې د زما څلورو میاشتو باندې وسوي چې ما دا سره راغونډ کړو د لیک شکل مو ورکړو. نو اوس دغه تر اوسه چاپ شوی نه دی په لومړي شپو کې به چاپ شي. نو دغه ناول زما خپله دا هڅه ده چې داسې ورسېږي و کراچۍ ته لاهور ته مطلب په نورو هېوادونو نن چې چیرې اردو ویل کېږي دغه ناول که دغه ځای ورسېږي نو په دې اړه به خلک ټول افغانستان د شلمې پېړۍ په وړاندې چې کومې دسیسې شوي دي له هغو څخه به دوی خبر شي.
ظفر افغان صاحب تاسو وی چې ناول لا چاپ نه دی په لنډو شپو کې بل خیره چاپ شي چیرې چاپوي په داسې ځای کې ک چاپ شي چې ک خپل چاپ کوي مثلا کوټه کې بیا به رسول ستونزې س پلان لري مثلا چې اردو ژبه ته دا ورسیږي باید چیرې چاپ شي.
زما خو خپل تر ټولو لومړی هڅه دا ده چې دا ناول ته هر ځای پورې ورسیږي.
بله
نو ما خپل د چاپولو هغه کم نیت چې ما درلودو نو دغه چې بیا کله ما په رسنیو یعنی دغه ټولنیزو رسنیو د دې یو انځور خپور کړ نو بیا د پېښور څخه څه ملګرو له ما سره اړیکې ونیولې چې که دا کتاب ته موږ ته راکړي موږ یې چاپ کړو نو هغه د رسولو مسؤلیت بیا زموږ په غاړه شي. نو زما خو خپله دا هڅه ده چې په پېښور کې چاپ شي او له پېښور څخه دا کوټه او کراچۍ او نورو یعنی اردو کوم ویونکي سیمې چې دي هلته دا کتاب ورسیږي. زما خو اصل مطلب همدغه دی نو په دې اړه مې د څو دغه کتابو چاپونکو له ما سره اړیکې نیولې دي خو تر اوسه مې له یو داسې هغه غوټه خبره نه ده ورسره پرې کړې. نو هغه به په ورځ دوه کې موږ سره دغه وکړو پرېکړه به وکړو نو لنډ شپو کې به انشاءالله چاپ شي.
صحیح. او بل پښتانه دا د ظفر افغان صاحب چې نصیر احمد احمدی د افغانستان د معاصرو لیکوالو ترمنځ یو ممتاز نوم دی. ښه ناولونه لیکلي لنډې کیسې لیکي دغه هم دغه ادبي قد ته په کتو دا ستاسو انتخاب هغه او بیا دا ناول ولې دغه خو نور ناولونه هم شته که نه هم هغه مخکې چې تاسو یو څه اشاره وکړله چې په دې سیمه کې چې څه تیر شوي د غازی امان الله خان په وخت کې د هغې خان زورګري دوی کړې ده په دې ناول کې، خو ځینې نور تاریخي ناولونه هم لري. تاسو نصیر احمد احمدي ول انتخاب کو، بیا دا ناول مو ول انتخاب کو؟
ډېر ښکلی او په زړه پورې سوال تاسو وکړ. د دې انتخاب ما ځکه وکړو چې یو په دې کې مطلب د نوي افغان یا افغانستان په اړه کوم چې غازی امان الله خان هوټ کړی وو، په ځانګړې د د چکومې پریکړې وې د دې وطن د دې سیمې د دې جغرافیې په اړه، هغه ډېری جالب وي. یعنی په شلمې پیړۍ کې لومړی کس غازی امان الله خان وو چې په آسیا او جنوبی آسیا کې د خپلواکۍ د رنگونه وفاشل. یعنی د یو ستر ښکېلاک ته ماته ورکړه. نو په دغه باندې په ځانګړې باندې نور خود څه کوي نو کامون از موږ پښتانه په دې خبر نو، حتی تر دې چې کله دې په 1965 کې لدې نړۍ سترګې پټوي، هغه وخت کې هم مطلب خلک په د سیاغه سلاسونه مږي کوم چې به مخکې وو یا په 1990 کې به وو. نو دغه ناول کې خود چې کوم احمدي صاحب چې د دغه کومو زه په خپله په ټولنیزو رسنیو ما د دې ناول په اړه یو کوچنی کوټیشن ووایي، نو ځکه مې دا دغه چې ماته په خپله ډېر خوند ځکه راکړه چې دا ناول که څنګه تاریخي و زما په نظر دا سیاسي او ملي فکر په دې کې نغښتی و. نو ځکه ما ول چې د دې ناول څخه نور خو هم د ډېر ښه ناولان لیکلي دي چې وخت پیدا کړم، نو په خپل ما ول چې د نور ناولونه هم و اردو ژبه ته وژباړو او ترڅو خلک باندې پوه شي. نو د دې ناول ارتیا ما ځکه محسوسه کړه چې په دې کې یعنی د نوي دور د نوي وخت د نوي زمان په اړه د ډیر څه په کلی کلی وو، په ځانګړې دغه د کومه ستونزه چې هغه وخت غازی امان الله خان روان و دا تر ننه پورې روانه ده. یعنی نوي کال وروسته هم موږ هغه کیسې چې د په ناول کې لیکلې دي تر ننه موږ په کې بوخت یو، موږ اوس هم په هغه کې نښتي.
او ظفر افغان صاحب د نورو ملګرو هڅې کړي اردو نه کتابونه اړولې دي پښتو ته، فکر کوم دا کار به اسانه وي. تاسو یو نوی کار وکړو له پښتو نه مو ناول اردو ته واړولو، دا کار یا نه دی شوی یا ډیر کم شوی دی تر اوسه پورې، څه فکر کوئ اردو ته ژباړه اسانه ده له پښتو نه که ګرانه ده؟ او هغه اردو چې یو پښتون لیکوال لیکي هغه بیا څومره فکر کوي اردو ویونکي یا د اردو ژبې ادیبان چې دي هغوی ته به څومره د منلو وړ وي؟
بالکل دغه خبره ډېره سمه وکړه. ډېر کتابونه له اردو او انګریزي څخه و پښتو ته ژباړل شوي دي، خو زه ډېر کم ماده چې لیدلې دي دغه کې دغه د پښتو کتابونه چې کوم اردو ته ژباړل شوي وي. نو د دې ډېر هغه مشکل کار په دې دی چې یو خو په پښتانه د اردو له ژبې سره یا د دوی په خوله باندې بالکل نه راځي، دا یو ډېره نابلده ژبه ده. خو که هر څومره مطلب په پښتونخوا کې یا په کراچیو په نورو سیمو کې چې اردو ویونکي وي هم خو پښتو کوم پښتون چې وي هغه اردو نسی ویلی یا لیکلی نسی، هغه په هغه رنګه ادا کولی نسی. نو په دغه اړه زه له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوم. د دغه ایډیټینګ چې ما کاوی ما درو کسو ته وویل لیکوالانو ته، نو دوی به له ما بخښنه وکړه چې دغه کار ډېر ګران دی که انګریزي و بله ژبه واخلو، اردو دخې موږ نسو دغه کول. نو بیا په دا تقریبا ما دوه کمپوزران، یو پښتون کمپوزر و چې دا کمپوزینګ یې کاوه، هغه ته نیمه ولیکو بیرته تېروتنې پکې رالې، بخښنې وغوښته، بیا کمپوزینګ بل ځای ته یوړو. هغه سم نه وو که په درېیم کمپوزینګ ته چې ما ورو نو هغه د اردو ژبې ویونکو هغه هغه مونس و مذکر و دغه یې پکې برابر کړل. خو بیا هم که مطلب هغه رنګه نه وي لکه ژبې کوم لیکوالان چې لیکلی وي، خو ما خپله هڅه کړې ده، لیکن ډېر مشکل ډېر ګران کار و ده.
صحیح. او تاسو ګڼئ چې د پښتو ناولونه افسانې او د شاعرۍ کتابونه د دې ترڅنګ چې ګاونډیو ژبو ته وژباړل شي چې نړیوالو ته هم باید وژباړل شي، ترجمه شي، لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا ژبو نه موږ ډیر سره اخیستې دي، اوس ضرورت د دې خبرې فکر کوي لیدل کېږي چې زموږ د قصې زموږ د افسانې زموږ د شاعرۍ باید نړیوالو ته ورسیږي. که داسې وشي آیا زموږ قصې زموږ شعر تاسو ګڼئ چې هغوی دپاره به جالب وي؟
دا ډېر په زړه پورې خبره وکړه، ستا هر سوال ډېر په زړه پورې وي. دغه خبره خو مطلب که چیرې دا زموږ لیکوالان، زه هر وخت دا خبره کوم ملګرو ته وایم، په دې ټولنیزو رسنیو هم زه په دې اړه کله ولیکم زموږ ستاسو تاریخ هغه ک د تهذیب او تمدن کړوړه د کلتور د ژبې یعنی د سیاست په حواله دا د دې منځنۍ او سویلی آسیا په منځ کې دا یو ډیره تهذیب سیمه ده، تهذیبي سیمه ده، د تمدن ډکه سیمه ده. نو په دې کې موږ ډېر هغه ارزښتناک دغه لرو. زه به یو بېلګه درکړم. اوس په اوسنۍ اروپا موږ ته د ډیموکراسۍ پېژندنه راکوي چې ډیموکراسي وچشته وي، ډیموکراسي ډېرې ګټې لري. موږ له نن څخه په زرهاوو کالو د مخه دغه د جرګې کومه بڼه چې ده دغه موږ ډیموکراسي موږ نړۍ ته ورکړې ده. یعنی کښت، کرونده، زراعت موږ نړۍ کړی دی، تهذیب او تمدن موږ نړۍ ته ورکړی دی. همدغسې نور واخه دغه موږ یوازې نه زه د اشار دروښیم چې موږ دغه دوی سوشل ورک یعنی چې ملګرو ملتونه نړیوال سازمانونه په دې اړه لوی سازمانونه جوړ کړي دي دا موږ زرهاو کالو د مخه دا شان لیدلو. زه دا وایم چې زموږ دغه هر څه د کوم لیکل شوې بڼې چې ده که هغه سیاسي دي، که تهذیبي دي، که کلتوري دي، دغه لیکنې باید چې په اروپا کوم ملګری وي، په المان کې وي، په الماني ژبه کې باید دوی هڅه وکړي چې دا وژباړي، په انګلیس کې چې کوم ملګری دي هغه په انګلیسي کې وژباړي، نورو ژبو ته مطلب دا شیان باید زموږ په تاریخ، زموږ په لیکله باندې کې چې کوم شیان دي دا ډېر ارزښتناک دي، دا په نړۍ کې هیڅ د دې بېلګه نه پیدا کیږي. نو دا به ډېر غټ کار وي که چیرې دغه پښتانه لیکوالان دوی لږ وخت ورکړي. بوختیا خو هر انسان لري، لیکن دغه یو ملي کار دی. په دې کې باید موږ دغه ټول څه چې موږ لیکلي دي، یا موږ دغه 15 کوم کتابونه لیکلي دي، تر اوسه ډېر کم ما نه دي لیدلي چې دوی په نړیوالو ژبو کې دغه مطلب ژباړل شوی وي. نو دغه لپاره خو موږ له نور دغه نسو کولی له دې لیکوالانو له ملګرو څخه دا هیله کوو، خاص کوو چې په دغه کار دوی لاس پوهې.
صحیح. ظفر افغان صاحب، په وروستیو کې بیا هم مننه کوو تاسو نه چې موږ له مو وخت راکړه. او یوه پوښتنه وروستۍ به وي، هغه دا چې دې ژباړې خو تاسو ستړي هم کړی، څو میاشتې عام کس نه که څو میاشتې وخت واخلي هم ګرانه ده، خو تاسو خو نورې بوختیاوې هم لرئ، په نورو مبارزو هم تاسو بوخت هسته، بیا هم تاسو نه د ژوند قیمتي سلور میاشتي واغسته. خو یو کار تاسو وکړو، ستولنه تل خیر وړاندې کیږي، وړاندې څه کول غواړي، دا سه خیال در سره شته چې دې کار ته ادامه پسی ورکې؟
بالکل. کور ودان د غوستو پرزوینه ده چې موږ ته دا در کوي، په ځانګړې ستاسو د رادیو، ستاسو د غږ. ما خو خپل د ادامه د لیک، ما خپل په دې کې دوه کتابونه نور لیکلی دي چې دغه کومه اړتیا مې ځان ته محسوسه کړې ده. یو مې د روشنفکرۍ یا د روڼ اندۍ چې په پښتو ورته وایي، په دې اړه مې یو خپل کتاب لیکلی دی څه کم دی، هغه به هم دغه کم. او یو مې خپل بل کتاب بیا لیکلی دی د پښتونخوا سیاسي مبارزه ملي اتلانو په نامه باندې، نو دغه مې هم لیکلی دی تر څو د پښتونخوا یعنی د پلوه پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ملي مبارزان تیر شوي دي او د دوی له برکته نن دغه غږ ژوندی دی. نو دغه ما راسپنلو لپاره ما خپل هڅې روانې کړي دي، ډېر ځایو ته تللی یم، ډېر معلومات راټولوم. خو دغه له څنګه زه ملګرو لیکوالانو که هر داسې ښه کتاب وي، مطلب هغه کې ملي فکر، ملي شعور نغښته وي، زما به تل هڅه دا وي چې هغه مطلب وژباړم او له هغه سره مطلب هغه خپل چې کوم زما وس وي هغه وکړم.
دا ظفر افغان چې د بغدادي پیر په نوم ناول اردو ته ژباړل دی، له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنه تړو. بل او نه بعد د نورو او نوو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د لوی خدای پامان. یو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.